بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پتو خبرونه خو ګمینه والو حامد سیماب سره د نور انډی والانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د نهې ورځې سه شنبه د 1444 هجری لمریز کال د لندیای قوس د میاشتې 13 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 9 او د 1444 هجری قمری کال د جمادی ثانی د میاشتې هم له 13 نیټه سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوی اور پسې در تسمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تفسیر لرو چې له انفلوئنسرانو څخه د اسرائیلو د غیر قانوني استفادې په حق لده. بیا هم ایران ته د افغانستان د معرفت د وزارت د لوړپوړو چارواکو د سفر په اړه د افغانستان د لوړپوړي چارواکي او شناندي ښاغلي میر افضل خان سره خوګیاڼي سره شوې مرکه دراورو. بیا هم د ستاسو په پیغامونو او شعرونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي او د تلپاتې خوشبوي نومې لړۍ خپرونه هم اوریدلی شي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهمه خبرونو سرټ کی د ایران د اسلامي جمهوریت د پرمختللو اټومي ټکنالوژۍ د پراختیا دوام ته اړتیا لري. د ایران او پاکستان ترمنځ د لوړو زده کړو ملګرتیاوي پراخیږي. د پاکستان د پوځ درستو قواو مشر کمانډان ګواښ وکړ د افغانستان حکومت دی د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ترمنځ یو انتخاب کړي. او زیاتر اروپایي شرکتونو یو ځل بیا اسرائیلو ته خپل الوتونه لغوه کړل. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو لایې وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د ادارې مشر په دې خبرې په ټینګار سره چې هیواد باید پاکې او دایمي انرژي ته حتمی لاسرسی ولري وویل. که څه هم ځینې هیوادونه د ایران د پرمختللو اټومي ټکنالوژۍ په پراخېدو اندېښنه لري خو دا لاره به په جدي ډول روانه وي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال او د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي پرون د محصل د ورځې په مناسبت د ایران په علم او صنعت پوهنتون کې ویل د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ایران د پرمختللو اټومي ټکنالوژۍ د پراختیا په حرکت اندېښمنه ده. خو له دې سره سره ایران پریکړه کړې چې دا لاره پر مخ بوځي ځکه چې د هیواد اړتیا پاکې او پایدارې انرژۍ ته یوه پریکنده اړتیا ده. پاسټوډي راپور ورکوي د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د بوشهر اټومي برېښنا کوټ د دویم او دریم یونټ د پروژې د پرمختګ یادونه وکړه او د غرازی وویل په دغه پروژې کې له 6000 زیات کسان بوختي. د دغه برېښنا کوټ لومړی یونټ تر اوسه پورې 2.5 میلیارډ کیلو واټ برېښنا تولید کړي او لږ تر لږه 50 کاله نور د کار وړ پاتې کیږي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر همدارنګ د هیواد هغو اټومي لاسته راوړنو یادونه وکړه چې په بېلابېلو برخو کې ترسره شوي دي لکه د صنایعو د کمولو او د خوړو د خوندیتوب د زیاتولو لپاره په کرنه کې د 15 لک ټنو محصول د وړانګو ظرفیت رامنځته کول، په روغتیایي برخه کې د 2 اویا ډوله راډیو اکټیو درملو تولید چې هر کال کابو 1.5 میلیونه کسان اترې ګټه اخلي، او دغه راز په ټکنالوژۍ کې د طبي ګیسو څخه د هیلوم تولید، او په تیرو 3 کلونو کې د 500 علمي او تخنیکی لاسته راوړنو ترلاسه کول دي. د ایران د ولسمشر مرستیال ټینګار وکړ که ایران د یورانیم بډایول ونه لري نو اټومي سونګ نشي تولیدولی، او په نتیجه کې به د راډیو اکټیو دارو د تولید هم ونه کړی شي. هغه روښانه کړه چې ایران د دې لپاره د اټومي صنعت پراختیا تعقیبوي چې د خلکو په ژوند مثبت اغیزې وکړي، او دا د ادارې اصلي ستراتیژي ده. هغه زیاته کړې دا ټول فعالیتونه به د نړیوالو مقرراتو په چوکاټ کې ترسره کیږي. د قرآن کریم د نړیوالو سیالیو 2 څلویښتم پړاو مقدماتي مرحله ترسره کیږي. د قرآن کریم د نړیوالو سیالیو 2 څلویښتم پړاو مقدماتي سیالۍ د بیلابیلو هیوادونو د ګډونوالو پښتون سره پیل شوې دي. زمون خبریال د اګنا نیوز لکول راپور راکړ د قرآن کریم د نړیوالو سیالیو د 2 څلویښتم پړاو مقدماتي مرحله د هندوستان، پاکستان، افغانستان، اردن، عمان، یمن، مصر، لیبیا په شمول د یو شمیر نورو هیوادونو له ګډونوالو سره پیل شوې ده. دا مرحله په 2 برخو یعنی د څارنې او قضاوت په برخو کې ترسره کیږي. د جوړ شوي پروګرام له مخې د حفظ څارنه او ارزونه د لیندې یقوس د میاشتې له 15 تر 60 نیټې پورې په آنلاین ډول ترسره شوي، او د حفظ ترتیل او تحقیق څانګو قضاوت به د لیندې یقوس د میاشتې له 22 تر 26 نیټې پورې ترسره شي. ګډونوالو د خپلو تلاوتونو ویډیوګانې له وړاندې د اوقاف د ادارې د قرآني چارو مرکز ته لیږلې دي. د افغانستان او ایران د لوړو زده کړو ملګرتیاوې پراخیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې ایران ته په سفر راغلی دی، د ایران د اسلامي جمهوریت اسلامي آزاد پوهنتون له موسس او د علمي بورډ له مشر علي اکبر ولایتي سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې په دغې لیدنې کې دواړو خواوو د دواړخیزو اړیکو او ملګرتیاو د پراخېدو لارو چارو په تېره بیا د لوړو زده کړو په برخه کې بحث او نظرونه سره تبادله کړل. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر مولوي ندا محمد ندیم د افغانستان د تعلیمي اړتیاو په یادولو سره د اسلامي آزاد پوهنتون له ادارې څخه د ملګرتیاو د پراختیا او د ګډو علمي او اکاډمیکو فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه، او همداراز وخته وکړه چې د اسلامي آزاد پوهنتون کابل څانګه د په طبي، تخنیکي، الکترونیک او مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس برخو کې نور هم پراخ شي. علی اکبر ولایتی هم په دغه کتنې کې ټینګار وکړ چې د موجوده امکاناتو په اندازه اسلامي آزاد پوهنتون د لوړو زده کړو په برخه کې د ملګرتیا او مرستو لپاره تیار دی. هغه زیاته کړه د دواړو ملتونو ژور کلتوري، دینی او تاریخي مشترکات او ورورګلویزي اړیکې په پام کې په نیولو سره د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب له هماغه پیله تر دې دمه پورې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دی، او د دغه هیواد خپلواکۍ او پرمختګ ملاتړ کوي. ښاغلی ولایتي دغه راز وویل، د افغانستان د لوړو زده کړو د ودې او پرمختګ مرسته په حقیقت کې د یو ورور هیواد پیاوړتیا او ځان بسیاینې مرسته ده. اسلامي آزاد پوهنتون چمتو دی چې په نوو تخصصي او فوق تخصصي څانګو د رامنځته کولو ترڅنګ د استادانو او محصلینو د تبادلې په برخه کې هم له افغانستان سره ملګرتیا وکړي. په کرنې او رسنیو کې د ښځو پر ضد ډیجیټلي تاوتریخوالي په ضد مبارزه روانه ده. قفاو موسسې د افغانستان د ښځو لپاره د خوندي ډیجیټلي فضا غوښتنه وکړه. پاسټوډي راپور ورکوي په داسې حال کې چې د خوړو او کرنې نړیوالې ادارې یا فاو د خوندي ډیجیټلي فضا نشټواله د افغانستان د ښځو د رول اصلي خنډ بللې. په انګلستان کې یو مشهور پخوانی فوټبالر د ښځو په ځای د زورونکو او توکمپالو غوښتنو د خپرولو په وجه په مشدود بند محکوم شوی دی. دغه دوې پیښې په دوو بند بشپړ بیلابیلو جغرافیو کې د ډیجیټلي تاوتریخوالو مختلف اړخونه و دا چې دغه ډول دباونه خزو ته څه ډول زیانونه رسوي څرګندوي. فاویداری د افغانستان د خوړو امنیت د ډیجیټلی محدودیتونو د زیاتولو خبرداری ورکړی. د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې فاو اعلان کړی چې ډیجیټلی زبرونه او آنلاین زبرونه د دې سبب شوی دی چې افغانستان ډېرې خزی له زده کړو تجارتي او اقتصادي فرصتونو بې برخې پاتې شي او د دوی حیاتي ګډون د کرنې په برخه کې کمزورې کړي چې په پایله کې د هیوادونو خوړو سیستم ثبات له خطرې سره مخامخ وي. او د پاکستان د پوځ مشر قومندان په سخت لهجې سره د افغانستان د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې د پریکړې وخت رسیدلې او کابل باید د اسلام آباد له اړیکو یا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ څخه یو انتخاب کړي. تسنیم خبری اجنس راپور ورکړی د پاکستان د درستو پوځي قوو مشر فیلډ مارشل آسم منیر په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د اسلام آباد روښانه او مستقیم پیغام د افغانستان طالبانو ته رسیدلی، هغوی باید د پاکستان او د پاکستانی طالبانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. البته د افغانستان د طالبانو حکومت دغه ډول اداګانې په زغرده رد کړې دي. او د جرمنی د الوتکو لوفتانزا شرکت ها نیواکی ټاټوبو ته پوځي تجهیزات واستول بند کړی دی. د جرمنی هوایي ترانسپورت ستر شرکت لوفتانزا کارګو ویلي دی چې سیونیست رژیم ته د تجهیزاتو پوځي شیانو او امنیتي شیانو ته اړوند ټول انتقالات او له هغه ځایه د شیانو راوړل یې تر بلې اطلاع پورې بند کړی دی. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منور دن کو سن خپل سیاسی تبصر در راو چې لا انفلوئنسرانو څخه د سیلو د غیر قانوني او ناوړه استفاده په نه می سره دا لا سیونیست رژیم څخه د سخت نړیوالې کرکې وروسته د دغه رژیم کابینې په دنیا کې د خپلې څیرې د ښه کولو لپاره کابو 250 میلیونه ډالر بودیجه په نظر کې نیولې ده. دوه کاله نسل کشۍ او جنگي جنایت سبب شوی چې د نړۍ عمومي افکار د سیونیست رژیم له حقیقي څیرې او ماهیت سره ډیر بلد شي. د نړۍ بېلابېلو حکومتونو هم له سیونیست رژیم سره د اړیکو پراخولو څخه ډډه کړې ده او په عین حال کې په نړیوالو ټولنو کې د اسرائیلو پر ضد رائے ورکوي. ډیری حکومتونه او عمومي افکار واشي اسرائیل په غزې ترانګې باندې د پراخو بریدونو او د عامو خلکو د وژلو او ژوبلولو په دلیل د بشري حقوقو خلاف ورزي کوونکي ګڼي. په اروپا او حتی په امریکا کې د اسرائیلو د سیاستونو پر ضد د نیوکو یوه څپه رامنځته شوې ده او حتی ځینو پوهنتونونو او مدني ارګانونو د اسرائیلو د کلتوري او د علمي بایکاټ غوښتنه هم کړې ده. پر دې اساس سیونیست رژیم د نړیوال رواوالي له سخت کړکېچ سره مخامخ شوی دی. پر دې سربېره د اسرائیلو رژیم منفي انځور د پانګونې او ټوریزم د مقصد په توګه د اسرائیلو د جذابیت د کمېدا سبب شوی دی. سیونیست رژیم کابینې چې له دغه رژیم څخه د نړیوالې کرکې او دغه راز په نړیواله سویه د موجود منفي انځور په هکله په بشپړ ډول خبره ده، په یوې نوي پلان کې د زیاتو ډالرو په بیلولو سره د موجوده منفي تصویر د بیا رغولو او د دغه حالت د ښه کولو لپاره د خپل روایت وړاندې کولو هڅه کوي. په همدې لړ کې د سیونیست رژیم د مالی وزیر اسموتریچ د خارجه وزیر ګردون سایر په سره موافقه کړې 2.15 میلیارډ شیګل یعنی کابو 250 میلیونه ډالره د راتلونکي میلادي کال بودیجې څخه په نړیواله سویه د پراخو تبلیغاتي کمپاینونو د اجرا کولو لپاره بیل کړی. د واشي سیونیست رژیم په یوې اعلامیه کې ویل شوی دی په بیل کړی شوی بودیجې کې په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو لپاره د پیسو لګول، د مدني ټولنې له موسسو سره ملګرتیا کول او نیوکی ټاټوبو د لیدو لپاره د اغیز شیندونکو شخصیتونو او د منتخبو چارواکو او د عمومي افکارو د مشرانو په شمول پلاویو ته بلنه ورکول دي. د دغه بودیجې یو برخه په اروپا او امریکا کې په تبلیغاتو باندې لګیږي. په حقیقت کې د سټیلو کابینه د اروپا او لوی وچې سویا د دغه رژیم پر ضد اعتراضونو لا زیاتې دا فیره لري. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت خګ
د تهران رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیک هیلو مو هرکلی کوم. په دې وروستیو کې د ننګرهار قانون او صنایعو خونی او کلاوی د ایران اسلامي جمهوریت په بلنه هغه هیواد ته رسمي سفر کړی و. پلاوی تازه له سفر راستون شوی دا چې دغه پلاوی د ایران اسلامي جمهوریت کومو سیمو ته سفر کړی، دغه هیواد د خصوصي سکتور سره څه ډول ناستې ترسره کړي او همدارنګه د افغانستان په قانونو کې د ایراني پانګوالو د پانګونې په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک شوي. دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو د ننګرهار د قانون او صنعت خونې مشر حاجی میر افضل خوګیانی سره شریکی کړی چې اوریدو ته احساسې پام را اړو. ښاغلی حاجی میر افضل خان خوګیانی د ننګرهار د قانون او صنایعو د خونی رئیس، ډیره مننه موږ ته د وخت راکولو نه. تاسو تازه د ګاونډي هیواد ایران اسلامي جمهوریت له یو رسمي سفر را ستانه شوي یاستئ، که لومړی کې راته ووایئ چې د دې سفر موخه څه وه او هلته تاسو له کومو ځایونو لیدنه وکړه او سفر مو څه ډول پیل او پای ته ورسېد؟
مننه خوشحاله اوسې ستاسو د وخت نم چې موږ ته مو راکړلو. کورودا موږ خو د دې ځنه لاړلو مشهد ته، مشهد ته سفر وکړلو، مشهد کې وګرځېدلو. بعد له مشهد نه موږ لاړلو چابهار ته، او چابهار کې د اسلامي جمهوریت دغه سره مسؤلینو سره، د ایران د جمهوری مسؤلینو سره مو وکتل، او هم چرن دغه سي د کشتیرانه او د ګمرک او د مازار آزاد او دغه ټول مسؤلینو موږ سره ډیر خراب یو کړل، موږ سره ډیر خپزری یو کړل زمونږ، او هم چرن موږ ته ډیر وخت راکړل او تا دا چې د شپې مر سره ګرځیدل، د ورځې مر ګرځیدل. هغه مشکل چې موږ د ترانزیت په بخش کې لرل، الحمدلله په هواری دودی ختمې دودی، ځکه موږ کوم مشکلات چې په نظر کې نیولې وو هغه ټول زمونږ حل شو. هلته په چابهار کې موږ ویل چې غټې کشتۍ نشته دی چې زمونږ تل کراچۍ د لارې ځي، اوس چې موږ دا لاره بنده شوې ده، موږ بله لار نه لرو، موږ باید د چابهار د لارې نه استفاده وکړو. خو هغوی الحمدلله موږ ته وعده راکړه، موږ ته اعلان وښودله چې دلته 80,000 ټنه کشتۍ راځي، 100,000 ټنه کشتۍ راځي، هیڅ مشکل نشته دی. او هغه چې هغه د جنبو نه بغیر بارول وو، هغه هم موږ ولیدل، هلته امکانات ټول موجود وو. د دې په څنګ کې موږ ته د اسلامي جمهوریت دغه مسؤلینو دغه راکړل، وعده راکړل چې تاسو ته به ځمکې درکوو، تاسو پکې سرمایه ګذاري کوئ، انګرې پکې جوړوئ، دغه ځمکې تاسو نه موږ نه کرای اخلو، او یو قسمه پیسې نه دې درنه نه اخلو. هغه پیسې چې تاسو دلته که بارولو باندې لګیږي، هغه چې بلته په $2 وي، تاسو په $1 وي. او هغه کرایانې چې کله د دغه ځای نه زموږ خارج ته مالونه ځي په کشتیانو کې، نو دغه کشتۍ چې 80 روپۍ اخلي، تاسو نه به 40 اخلي، که 50 اخلي، تاسو نه 50 اخلي. یعنی 50% تخفیف په دغه کې راکړو. بیا د دینه بغیر د ځمکني ترانسپورت په بخش کې موږ ته 80% تخفیف راکړلو. نو چون چې په دغه سفر کې موږ د دغه سفر نه ډیر راضي یو، ډیر خوشاله بیا د مسؤلینو د خراغلاس نه او د دې د حالو ځلو نه چې موږ سره ډیر خراب یو وکړل، موږ ترې ډیر متاثر یو.
تاسو باندې سفر پر مهال اتمن آلتا د خصوصي سکتور سره ملیدلې وي، د معدن د استخراج د شرکتونو مشانو سره ملیدلې وي، دغه برخه کې د ګډې همکارۍ کوم تړون لاسلیک شو یا پر اتونکو کې د دغه ډول همکارۍ او د تړونونو د لاسلیک امکانات مؤثر شو؟
بله، وو دغه د خصوصي سکتور دغه سره موږ بلکې د فولاد د کمپنۍ سره مو کتل، د په څنګ کې د کرومایټو د سوربو د استخراج او د پروسس کمپنیانو سره مو کتل. زمونږ خبرې ور سره وشولې، راتلونکي د مایدو د پاره زمينه مسایده شو چې موږ ورته پروتوکول او مایده ور سره امضا کوو، چون چې د دوی تجربه ډېری دي زمونږ په نسبت باندې، او الته کمپنیان نشته د سل پروسس نو د دوی د تجربو نه په ګټه اخیستلو باندې به موږ ان شاء الله په افغانستان کې د استخراج په بخش کې ډېرې لاسته راوړنې ولرو، او دغه به ان شاء الله کېږي راتلونکي.
تاسو بل ته حتما لیدلی په دې کې شک نشته چې ایران د معدنو په استخراج کې، د معدنو په پاللو کې ډېر پرمختګ کړی، ډېر مخکې تللی، تجربې لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې دا پروسه نوې ده، دلته لا هومره پرمختګ نه شوی، اوس هم معدن او طبیعي زیرمې په غیر فنی او غیر مسلکی شکل باندې راوستل کیږي، د پروسس امکانات هم ډېر محدود دي. په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې د ایران د تجربو نه استفاده وکړو؟ آیا په دې برخه کې هم تاسې خبرې وکړي چې دلته د کاریګرو ظرفیتونه لوړ شي، د کارکوونکو ظرفیتونه لوړ شي، او بالاخره د هغوی د تجربو نه موږ د خپلو معدنو په استخراج او فنی شکل باندې مخکې تګ کې ګټه واخلو؟
هو، موږ الحمدلله د زیاتو شرکتونو سره وکتل او خبرې مو سره وکړلې، چون چې هغوی دې ته لیوالتیا وښودله چې مشترکاً موږ سره دلته سرمایه ګذاري وکړي او دلته موږ سره خپلې تجربې شریکې کړي، دلته زموږ سره هغوی خپله مشینري شریکه کړي چې کومه مشینري دوی لري موږ یې نه لرو. هغې مشینري نه د استفادې په برخه کې موږ محتاط یو ډېره، او هم چنان د دوی د تجربو نه نو موږ زیاتره خبرې داسې وشولې چې انشاءالله مشترکاً سرمایه ګذاري به دلته زموږ سره ایران کې چې کوم دغه چې موږ لرو په لاس کې کوم څه لرو هغه به موږ سره شریکوو، کوم څه چې ایرانیان لري هغه به موږ سره دوی شریکه وي. موږ په مشترکاً به دې باندې توافق وکړو انشاءالله چې په راتلونکي کې به موږ مشترکاً دلته سرمایه ګذاري کوو، په مشرقي کې کار به کوو، د معدنو د استخراج په بخش کې به موږ سره د فني انجینرانو فني کسانو همکاري کوي، دغسې د مشینري به کوي، زموږ به معدنې وي، نو موږ به په ګډه باندې د استخراج ظرفیت انشاءالله لوړ کړو.
که څه هم ډېر هیوادونه د افغانستان په معدنو کې پانګې اچونې ته لیواله دي، خو ایران تر ټولو نږدې ګاونډی هیواد دی چې هغوی هیله لري د افغانستان په معدنو کې پانګونه وکړي او ګډه سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې به هم تاسو حتما خبرې کړي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه افغان پانګوال هیله مند دي چې د ایران په معدنو کې هغه چې موږ دلته نه لرو هغلته شته دی، په هغې کې پانګونه وکړي. د دې دپاره هم څه زمینه سازي وشوه په راتلونکو کې چې ایرانیان چمتو شي دلته راشي، لکه د نورو هیوادونو پانګوال چې دلته راځي په معدنو کې پانګونه کوي، هغوی هم د افغانانو سره ګډه پانګونه وکړي؟
هو، په دې برخه کې موږ انشاءالله بحثونه زیات لرل او ډېر خبرې هم سره وکړلې. یو خو ایرانیان زموږ د ایرانیانو ژبه او کلتور هم سره نږدې دي، نو په دې حقله باندې زموږ شراکت دوی سره ښه مخته تللی شي نسبت د نورو ملکونو سره، چې نورو ملکونو ته به طبعا په مینځ کې ترجمان ته ضرورت وي. الحمدلله دې کې ترجمان ته ضرورت نشته دی، او موږ او دوی د یو بل په کلتور او عنعناتو باندې ښه پوهیږو، نو زموږ او د دوی شراکت به انشاءالله مخته ځي. لکه څنګه چې په ګوره په ایران کې زیات سرمایه ګذاري افغانانو کړې ده، زیات شرکتونه د افغانانو دي، علت یې همدغه دی چې هلته ایران موږ داسې خپل ګڼو، او موږ سره هم هغوی رویه او کلتور ډېر نږدې دی او ښه دی. هغوی هم غواړي چې د افغانانو سره کار وکړي، او افغانان غواړي چې د ایرانیانو سره کار وکړي. انشاءالله په دې راتلونکي کې به دغه کارونه زموږ ډېر زیات مخته لاړ شي.
که څه هم چې په افغانستان کې د معدنو برخه د دې راسپړل نوې ده، ولې ایران صنعتي برخه کې ډېر پرمختګ کړی؟ رئیس صاحب که یو مقایسه وکړو، یو پرتلنه وکړو، موږ څنګه کولای شو هماغسې چې ایرانیانو پرمختګ کړی دی د بل چا باندې د تکیه کولو پرته دا د پرمختګ ګامونه پورته کړي دي، موږ د هغوی نه څنګه زده کړه کولای شو تر څو موږ هم د خپلو معدنو په برخه کې د هغې نه ګټه واخلو او خپل اقتصاد د خپلو معدنو د ګټې په لاس راوړلو باندې په پښو ودرو؟
نو چون چې څنګه چې افغانستان دی، اوس دغسې ایران باندې د دنیا تعزیراتو بندیزونه لګېدلي دي، او هغوی په خپله وتوانېدل چې دغه ملک دغسې یو په خپو ودرولو، او هم د صنعت په بخش کې پرمختګ وکړلو، هم په نورو بخشونو کې، هم په دبي سیستم کې پارسه کې دوی پرمختګ وکړلو. نو موږ هم امید لرو چې د دوی د تجربو نه ګټه واخلو، او موږ هم د نړۍ په سطح کې یو پرمختللی مملکت شو. خو چون چې څنګه کېدای شي چې موږ د دوی د تجربو نه ګټه واخلو او دوی ځان ته رانږدې کړو چې دوی زموږ سره مشترک کار وکړي؟
رئیس صاحب، درستې پوښتنې په توګه لږ د ننګرهار د صنعتي وضعیت په باره کې واړم معلومات ترلاسه کړم. دلته د صنعت وضعیت څنګه دی؟ څومره فابریکې فعالیت کوي؟ معدنو استخراج په کومو سیمو کې جریان لري؟ او بالاخره دغه ټولو کړنو د څومره خلکو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې؟ او زموږ د دې برخې د تولیداتو صادراتو لپاره بازار وضعیت څنګه دی؟
دلته په مشرقي کې الحمدلله اوس کیندنې زیاتې روانې دي، مدونه زیات په قراردادونه ورکول شوي دي، خود سره کیندنې اوس بندې شوي دي. رسمي قراردادونه په ننګرهار کې، په مشرقي کې، په ننګرهار کې، کونړ کې، لغمان کې، نورستان کې، په ټولو کې جریان لري. تقریبا داسې وایه چې تر 3000 زیات کسان به په دې مدونو کې په کار بوخت دي. خو چون چې د صنعت په بخش کې موږ کمزوري یو، داسې قوي فابریکې په مشرقي کې نه لرو چې موږ خود پکې پاشو د صنعت په بخش کې، خو نیمه پروسس والا کمپنی فابریکې لرو، په نیمه پروسس باندې زموږ څه اړتیا نه پوره کیږي، ځکه نیمه پروسس چې وکړو هغه خامخا خارج ته لیږو د اصل پروسس لپاره. نو راتلونکي کې انشاءالله امید لرو چې موږ د صنعت په بخش کې مخته ولاړ شو، دا امید هم شته دی چې د دنیا د تجربو نه د غونډیانو د تجربو نه په استفادې سره موږ خپل صنعت مخته یوسو.
د تهران پښتو راډیو درنو اوریدونکو، زموږ د دې مرکې لپاره بیل شوی وخت همدومره و. تر بیا چې د یوې بلې مرکې لپاره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو پر لوی او بخون کې څښتن سپارو. هر چیرې چې یاست، خات او آباد اوسئ.
کلا
راشا
قدمونو په لیمو هر کله راشي د اخلاص غیګه په تلویز موږ خلاصه د متعال خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلی ومنئ. هیله د چې روغ جوړ او خوشاله بیاست په نننی هر کله راشه ګلبن کې بیا حمزه فاطمی لخبل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
نو ډیره مننه مېرمن فاطمی، زه هم په خپل وار خوږو مینهوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندور او څپو ته ناست وي
انشاءالله،
او د خپل خوږو خوږو ملګرو مینهناکو خبرو ته به غوږ ایښی وي. نو مېرمن فاطمی، په هر کله راشه پروګرام کې د نوو ګلانو د شاملېدو هم ډیر تود هر کله کو، او د نورو ملګرو د شاملېدو لپاره زموږ د واتس اپ شمیره هم د دوی خدمت وړاندې کوو. په دې هیله چې خپل نورو ملګرو او خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو زموږ د واتس اپ ګروپ شمیره دا ځان سره ولیکي: 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. همدا شان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل ایڈریس ته نو تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه او شعرونه موږ سره شریکولی شئ. دغه راز iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps زموږ ویب پاڼې دي چې تاسو پکې بیلابیل سیمیزو نړیوال تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، راپورونه، مرکه او دغه شان ادبی، کلتوري او دینی مطالب لوستل او اوریدل شي. نو خو اوریدونکو، دلته یو لنډه شنده ماخلو او بیا راګرځو تاسو خوګو خوګو لیکنو ته.
لا تهران رادیو هر کله راشه اوري، لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوري. په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کره کتنې او مطلبونه شاملولی شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. حامد صاحب، خو وخت ته پام سره راګرځو د قدرمنو دوستانو لیکونو او شعر.
خو ډیره ښه ده، ډیره ښه ده.
نو دا هم زموږ د قدرمن ورور او محترم شاعر، لیکوال، د دینی چارو کارپو ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب یو ډیره په زړه پورې او د وخت په اساس یو شعر را لېږلې دي چې
له
خپلو قدرمنو اوریدونکو سره یې شریکو.
خانو دورانی صاحب څه وایي؟
دورانی صاحب وایي چې ارزای جنگ روان دی خو تر شای امریکا ده.
هر ځای چې جنگ روان دی خو تر شای امریکا ده.
غزه که په لبنان دی خو تر شای امریکا ده.
واقعي واقعي
خبره. وایي چرته مسلمان چې مسلمان سره په جنگ دی، عراق که په سودان دی خو تر شای امریکا ده. وی همدوی په سوریه کې بدل کړی حکومت دی، ظاهر بل حکمران دی خو تر
شای امریکا دی. یاره زبردست دی.
وی پښتون چې کوم تباش ولو همدوی زموار دی.
پښتون چې کوم تباش ولو همدوی زموار دی، یعنی همدغه امریکا زموار ده.
وی افغان که پاکستان دی
خو تر شای امریکا ده
واکی چه با
ویدا د خمینی بابا فرمان یو قاعده شوله ویدا د خمینی بابا فرمان یو قاعده شوله کار چی هر زای روان دی خو تر شای امریکا ده دوی د اسرائیل و ملگرتیا شپه داده کبی دوی د اسرائیل و ملگرتیا شپه داده کبی ظاهر یهود شیطان دی خوترشای
امریکا دا
وی بیل چو نران و ارهواد دا دوی غلام دی
بیل چو نران و ارهواد دوی غلام دی
خکاره بل مسلمان دی
خوترشای امریکا دا وزبردست دیر
دا وی رحیم کو مفتی چی د مسلم قتل روا گنی رحیم کو مفتی چی د مسلم قتل روا گنی ظاهر کی ملا جان دی خطر شای امریکا
دا ډیر زبردست ډیر بل چون رانو هر حیوا د دوی غلام دی کربل مسلمان دی خو تر شای امریکا دا نو واقعی چی نن سبا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې هر چرته کومه شخړه ترنګلتیا بې ثباتي ناامني تعصب جنگ جګړې تاوتریخوالي خفګانونه توپیرونه جنایتونه او ظلمونه دي نو تر شای امریکا دا نو خدای پاک دې د ظالمانو کور وران کړي داسې لکه چې د مظلومانو کورونه ورانوي د مستضعفینو وینه تویوي د بې څوکه خلکو په ضد جنایتونه کوي او د جنایتکارو او ظالمانو په لوی توپ کوي او ورسره ملګرتیا کوي
همه صاحب محمد رحیم یعنی ډاکټر محمد رحیم صاحب همیشه ډیر په زړه پورې او د ورځې پر اساس شعر
بالکل
را لېږلی
او بالکل همداسي
او کده نړۍ مظلومان مستضعفان او په تیر بیا مسلمانان سره یو موټی نشي نو دا بلا د هر چا په کور کې
را روانه بالکل هم داسې
نو تاریخ لک څه عبرت اخستل پکار
بالکل بالکل لا تاریخ عبرت اخستل پکار دی د ډاکټر محمد رحیم صاحب ډیر ډیر مننه کوو یو ځل بیا نو مېرمن فاطمی دا هم ډاکټر نور احمد فطرت صاحب د پاکستان له کویټه څخه چې زموږ ډیر قدرمن استاد لیکوال شناند او مصنف دی یو ډیر په زړه پورې لیکنه را لېږلې ده د خدای بخلی رفیق شینواری صاحب په باب چې ورسره د حمزه بابا او غنی خان بابا او ځینو نورو قدرمنو او خدای بخلو مشرانو ذکر هم کړی دی البته دغه لیکنه زموږ په واټسپ ګروپ کې شته ده دلته یې لا شاملېدو معذرت ځکه غواړو چې دومره وخت به ونه لرو البته دومره معلوماتي او په زړه پورې لیکنه ده چې ګوره مېرمن فاطمی ما څو ځلې ولوستله نو ډېر خوند مې ترې واخیستو نو د ډاکټر فطرت صاحب په دغه په زړه پورې لیکنې سره ډېره ډېره مننه کوو او له خدای پاکه د ډاکټر صاحب د سلامتیا او د هغه په علم او قلم باندې د برکتونو او رحمتونو د نازلېدا دعا کوو ملګری هم کولی شي چې په واټسپ ګروپ کې د ډاکټر فطرت صاحب دغه په زړه پورې لیکنه چې په پښتو کې لیکلې ده هم ولولې
گران ورور محترم ډاکټر صاحب فطرت خو په اردو ژبه هم مسلط دی او ډیر خېلی کني کوي
ډیر خېلی کني کوي
او ځینې مطلبونه په اردو کې هم
بالکل هم داسې ده بالکل هم داسې ده مېرمن فاطمی خو ګوره دغه مطلب په پښتو کې را لګل دي او ډیر په زړه پورې دي نو ټول هغه کسان چې په اردو ژبه نه پوهیږي هم ورڅخه استفاده او ګټه اخیستلی شي نو دغه لیکنه حتماً ولولې خوږو ګلانو او د زړه مینه پرې ماته کړئ نو د ډاکټر نور احمد فطرت صاحب یو ځل بیا ډیره ډیره مننه کوو
لام دې مطلب سره حامد صاحب به مهاله جمیل حسین صاحب
له
مشهد یو
مشهد ګلونه خخه
چې ډاکټر صاحب مننه هم کړې ده او ویلې دي چې که د خدای بخښلی رفیق شینواری په غږ مو یو کوالی را ډالې کړه نو ډیره مزه به وکړي
نو جمیل حسین مشهد ګلونه ډیره ډیره مننه نو حتمن هڅه کوو کا وخت وو نو د هر کله راشه د پروګرام په پای کې به د خدای بخلی رفیق شینواری په غږ په زړه پورې قوالی هم در سره شریک کړو نو مېرمن فاطمی د تاسو که خوخه وي دلته به یو لنډه شندمه واخلو او بیا به راوګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو خوږو خوږو لیکنو ته
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
نو یو ځل بیا د قدرمنو اوریدونکو او محترمو دوستانو هرکلی کو په دغه هرکله راشه پروګرام کې. ستړی مشه، نو راګرځو د قدرمنو دوستانو لیکنو ته. د حمله افغانستان زموږ یو تکړه او قدرمن شاعر او لیکوال شغلی محترم عبدالوهاب غیرت صاحب دی، چې ډیر ګیله من شعر هم مشترک.
الله دې خیر وکړي، الله دې خیر وکړي.
وای چې بے ساز بے سرور یما وطن، بے ساز بے سرور یما وطن، د ملت پرنز رنزور یما وطن.
الله دې خیر کی.
وای ای وطن ستا د تن لمبی می سوزی، سم پشان د تندور یما وطن.
الله دې خیر وکړي، الله دې خیر وکړي.
وای پری بنژتما غاخونه د غدارو
زبردست،
او وای پرې بنش دمه غاخونه د غدارو، پلټون دروغ امبور یما
وطن. وا زبردست، ډیر خو.
وای غږ می نه اوري دا غټ غټ عالمونه، غږ می نه اوري دا غټ غټ عالمونه، کنه خه جوړ په غرور یما وطن. هسی غلی شان وهاب غیرت غژیژم، هسی غلی شان وهاب غیرت ژغیژم، ته به وایې چې مجبور یما وطنه.
ښه، نو دا په آخر کې غیرت صاحب دا غم وایي چې په د چمن په بولدک کرغیړنه پوله د نن ماښام حالات وطنوالو، الله مو دغه ستړې ورځ بدله کړه. آمین سم آمین سم آمین. ډېر ښه غیرت صاحب، هسی غلی شان وهب غیرت غږیږم، ته به وایې چې مجبور یم وطنه. نو یو ځل بیا له خداوند متعالی دعا کوو چې زمونږ دغه بده او ترینګلی ورځ په ښې او خوشحالې ورځې بدله کړي، او په وطن کې د امن او سوکالي راولي، او وطنوال دې سره ورونه ورونه کړي، او سوکاله ژوند دې ولري. د غیرت صاحب ډېره ډېره مننه کوو یو ځل بیا.
دا هم امن غواړو په نامې سره د پاکستان له کور مې زلې یو اوریدونکی چې د سپین غر پښتو ادبي جرګې د صدر پیغام یې رالېږلی، او وایي چې د ادب ګرانو لیوالو شاعرانو او د پښتو ژبې مینوالو، په درنښت مو خبرول غواړو چې سپین غر پښتو ادبي جرګه د پښتو ادب د ودې، د شاعرانو د ادبي فعالیتونو د یو ځای کولو لپاره کار کوي. هر هغه ورور چې د ادب سره مینه لري، شعر لیکي یا غواړي د ادبي سفر برخه شي، زموږ د جرګې دروازې ورته خلاصې دي. کوم زړه وي چې زموږ سره ممبر شپ واخلي، یعنی له موږ سره غړیتوب غواړي، نو هرکلی مو کوو. ستاسو ګډون به د ادب لپاره ښه ګام او ستاسو لپاره یو خوږ ادبي کورنۍ وي. د ګډون لپاره په شخصي پیغام اړیکه ونیسئ، یا د سپین غر پښتو ادبي جرګې دفتر پاره چنار سره رابطه وکړئ. په درنښت، چیرمین صدر او مشر سکرتر سپین غر پښتو ادبي جرګه، پاره چنار ضلع کور.
نو د امن غواړو په نامې سره د ورور ډېره ډېره مننه، او دغه شان ورته مبارکي وایو چې د سپین غر ادبي ټولنې ټولو مشرانو، غړو او مینهوالو فعالانو ته خدای دې وکړي چې تل د پښتنو او پښتو ژبې لپاره کار وکړي، او باید موږ ټول د خپل تمدن او تاریخ د ژوندي ساتلو لپاره د خپل کلتور او ژبې د ودې او غوړېدا لپاره غږ پورته کړو، څو په نړۍ کې د پښتنو او پښتو غږ واورېدل شي، او د پښتنو ډیره مظلومه وینه نوره د بل چا یا د بل پښتون په لاس ونه بهول شي. خدای دې وکړي چې د سپین غر ادبي ټولنې دغه فعالیتونه د پښتنو او پښتو تمدن لپاره په دغې سیمې کې یو او څاره او دروند غږ او مینه ناکه چغه شي، څو ټول ورسره ملګری شي
انشاءالله.
نو یو ځل بیا ډیره ډیره مننه کوو. میرمن فاطمی نور، نو وخت ډیر کم دی، که د خوښه وي نو له دې مخکې چې غږیزو پیغامونو ته لاړ شو، نو یوه لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو د خوږو خوږو اوریدونکو لیکنو ته.
بیخي سمه ده. یو ځل بیا هرکلی کوو د دغه هرکله راشه پروګرام په د اخیری برخه کې. حمید صاحب، نو زو د قدرمنو اوریدونکو پیغامونو ته
بالکل به غږیزو پیغامونو ته کنه خاخه سمه ده بالکل،
او لکه څنګه چې تاسو ویل
وخت ډیر کم دی کنه،
نو په اول سر کې د حمز موج د یو قدرمن اورور مشر او ډیر ګران اوریدونکو شاغلی غلام جیلانی ساج صاحب، چې لډیرو ډیرو مودونه چې زما بيخي اوس په یاد نه راځي چې کله وو مشته یو پیغام را لېږلې او ډیر محبت یې کړی، نو موږ هم د زړه په غوګونو اورو چې
سره سره شریکوي. ډیر ښه اورو.
سوک په خونه سوک سینه کې سراغ بل کړی، سوک په خونه سوک سینه کې سراغ بل کړی، هر سړی په تور شپه کې سراغ بل کړی، د خپل کور تیارې یې روي په کور کې، د خپل کور تیارې یې روي په کور کې، بور مور په ادیره کې سراغ بل کړی. سلامونه مینا او نیک احساسات و احترامات، ز جیلانی ساج د تهران رادیو ټولو قدرمنو زړه ترا تیرو کارکونکو او هغو ټولو اوریدونکو ته چې دا وخت ما ژغه اوري وړاندې کوم، په دې هیله چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوش خوشحاله یاست. د ډیرو بوختیاو له کبله منسوی کولی چې له تاسو سره اړیکه ټینګه کړم، آل اوال در سره وکړم، نو په دې خزان ملامت بولم کسا هم هر څومره سړی بوخت وي مصروف وي، داسې خلک لکه ځان ته چې ګوري یا د تهران راډیو اوریدونکي، نو شایي چې سړی وخت ورته وباسي. نو ستاسو د ښه ژوند او د ډیرو خوشحالیو په هیله اوس به د درویش صاحب یو څو اشعار له تاسو سره په دې هیله شریک کړم چې ادبي تنده مو په ماته سي. تر سر لاندې یوه توره دی ویده و، تر سر لاندې یوه توره دی ویده و، تا چې مور کړه باندې بوره دی ویده و، لغفلته چې یواړه ولس لوټ شو، لغفلته چې یواړه ولس لوټ شو، دی دا مشر بې قصوره دی ویده و، و دشمن خو ما چې وار باندې ونه کړ، و دشمن خو ما چې وار باندې ونه کړ، اے درویشه و مجبور دی ویده و، تر سر لاندې یوه توره دی ویده و، تا چې مور کړه باندې بوره دی ویده و، تا چې مور کړه باندې بوره دی ویده و. له پاملرنې مو نړۍ مننه.
وا ساج صاحب، د ټولو قدرمنو اوریدونکو او د تهران راډیو د ټولو کارکونکو په نیابت درته وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو وایو. نو غلام جیلانی ساج صاحب د دغه ډیر په زړه پورې شعر او د قدرمنو اوریدونکو د احتراماتو او سلامونو ډیر قدردان یو، خدای دې وکړي چې روغ رمټ وي او د سلامتیا په جامو پټ وي. نو ساج صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه کوو، هیله ده چې ډیره په زړه پورې رابطه به بیا د تل په شان سره ټینګه ساتي
انشاءالله.
نو میرمن فاطمه ګوره، مونږ د خپرونې په منځ کې یو وعده کړی و، البته زمونږ پروډوسر میرمن صابری صاحب هم راته اشاره کوي چې وخت نه لرو، نو که خوښه مې وي نو جمیل حسین مشهد ګلونو سره مې د شوي وعدې په اساس د ښاغلي خدای بخلی رفیق شینواری یو لنډه شان کولی هم برابر کړی دا
چې
په د خبرونې په اخر کې ورسره شریکو، او خپل خو غوړونکو هم په یمن او لوی خدای سپارو.
خدای مو مل او مل ګریشه.
په سحر کې مال یار سکانی په ګل کړی، په سحر کې مال یار سکانی په ګل کړی، دال سوزد کی چغ چ بلبل کری، بد نظر چ کس پر لی تد یار مختار، خدا استر کی پس پر لی کی ور لگل کری،
تلپات خوشبویی. قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زفاتیم ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنجده کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستلار خود د دغې لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنګیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنه لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمنه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې امهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د 19 د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږي او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، امهغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.